واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا شنای تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم زنزرانی یوسفزی یم تاسو خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږی ادارې اوچا ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه کسان د سخت تلوګي سره مخامخ دي چې له دې جملې نه 6 میلیونه کسان تقریبا په قحطۍ کې ژوند کوي د ملګرو ملتونو دغه ادارې د اکشن بی پورز په رپورت کې ویلي چې د افغانستان بشری وضعیت مخ په خرابېدو دی او د نړیوال ټولنې نه غوښتي چې په دغه وضعیت کې د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږي اوچا په خپل تازه رپورت کې زیاته کړې چې هغوی په 2013 میلادي کال کې د 3.1 میلیونه ارمنو کسانو سره د مرستې لپاره 3.6 میلیارډ ډالر ته ضرورت لري د دغه سازمان په وینا ټاکل شوی سکال په دغه هیواد کې 15,000 ماشومان د سخت خوارځواکۍ 2.3 میلیونه ماشومان د متوسطې خوارځواکۍ او 20,000 امیدوار مېرمنې چې ماشومان ته دی ورکوي د خوارځواکۍ سره مخامخ شي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې خبرداري ورکړی چې افغانستان دریم کال لپاره د وچکالۍ سره مخامخ شي په خوارځواکۍ اخته داروغانو شمیر به پکې 40% زیات شي د اوچا په خبر افغانستان د دریم کال لپاره د وچکالۍ او دویم کال لپاره د اقتصادي زوال سره مخامخ کیدونکې دی د طالبانو د حکومت د لوړوز د کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ولی هغه کسان چې د دوی نظام تخریبوي واجب القتل دي د افغانستان د محلي رسنیو په حواله ندیم په قندهار ولایت کې د طالبانو د مفتیانو او قاضیانو د فراغت په مراسمو کې په یو وینا کې ویلي دي د نظام تخریبونکي که په جبه باندې وي که په قلم باندې وي که عملی تخریب کوي دا ټول هغه خلک چې هغه باغیان بلل کیږي واجب القتل بلل کیږي دغه طالب چارواکي د کومې مشخصې ډلې نوم اخیستلو پرته د طالبانو د حکومت مخالفینو او منتقدونو ته خبرداري ورکو او ویلي دي تاسو سر تیمبکۍ ته مخه کړی او د بهرنیانو د دسیسو سره افغان ولسته ستونزې جوړوي موږ هم تاسو مقابلې او ځپلو ته تیار یو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په ګډون یو شمېر طالب چارواکو په ورسته اونیو کې د دې ډلې د حکومت د کړنو په اړه انتقادي څرګندونې کړې دي د ایران حکومت لخوا افغانستان ته د سلګونو افغان بندیانو تر سپارل کېدو وروسته طالب چارواکي وایي چې ټاکل شوی دغه بندیانو دوسیه د شریعت او قانوني اسنادو په اساس فیصله شي د طالبانو حکومت د زندانیانو چارو ادارې د شنبې په ورځ خبري اعلان ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې د ایران حکومت تر دا مهاله 1,500 افغان بندیان افغانستان ته سپارلې دي د طالبانو حکومت د زندانو چارو ادارې مشر محمد یوسف مستری په هرات فراه او نیمروز ولایتونو کې اړوند ادارو ته سپارښتنه کړې چې د غزندانیانو دوسی زر تر زر وسیړي او د شریعت پرانا کې د اسلامي امارت د قوانینو په اساس پریکړه وکړي د متحده ایالاتو د مخکنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ مرستیال مایک پنس چې غواړي په 2024 کال کې د جمهوري ریاست انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو ګوند لخوا کاندید شي په خپل مخکنی مشر تر ټولو شدید انتقاد کې ویلي چې تاریخ به هغه مسؤل وبولي خاغلی پنس په واشنگتن ډي سي کې غونډ کې ویل جمهور رئیس ټرمپ غلطو ما د انتخاباتو د نتیجې بدلولو حق یې نه لرلو مایک پنس هم دارنګ ویل چې ټرمپ په شخصي توګه د دې مسؤل او چې د 2020 کال د جنوري په شپږمې نیټې خپل پلویان بلواته وهڅول تر څو کانګرس پری نګری چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نتیجه تایید کړي د مخکنی جمهوریت مستیال هم دارنګ ول چې د ټرمپ به باکانه سرګوندل کبلې کورنۍ او د کانګرس په ماڼۍ کې د ټولو موجودو کسانو ژوند په خطر کې اچولې وو اروپای شرکتونه د دوشنبه پورس خبرداري ورکوي چې اروپای ټولنه باید سمدستي د انرژي مصرف را کم کړي او مقررات اسانه کړي کنه نو شرکتونه به د دې اتحادیه غړي هیوادونه پریږدي اروپای اتحادیه هڅه کوي چې زرغونه انرژي ته وده ورکړي او د دې اتحادیه هیوادونه هغه شرکتونو ته پزره پوری چاپیریال برابر کړي چې غواړي پاکه انرژي وکاروي اروپای کمیشن به پروانهونه کې وتره وړاندې کړي چې د اروپا د بریښنا بازار کې شنې یا زرغونه انرژي د حسابولو لپاره جوړه شوې ده د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان سره د دریو شل اوریزو سیالیو لپاره د 13 لوبغاړو نومونه اعلان کړل د سیالۍ د مارچ په سری رښتما شپږشتما او وښتما نه ټول د شارجا په نړیوال میدان کې کیږي. د پاکستان په اعلان شو لوبغاړو کې شاداب خان دغه لوبډلې کپتان دی. د پاکستان د شل اوریزو د کپتان بابر اعظم په ګډون دغه هیواد ځینې نور مخکخ لوبغاړي شاهین افریدی، محمد رضوان، فخر الزمان او حادث روف په لیست کې نشته. د پاکستان کرکټ بورډ په وی ال ام ای کې ویل چې د غلوبغاړي بارام وکړي. د پاکستان او افغانستان د کرکټ ادارو سمو د مخ کې د غدریو لوبو په اړه موافقه وکړه او بیا یې رسمي اعلان وکړ. قدر منو اوریدونکو دا خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر نه د محمد ندیم هغه څرګندونه چې ویلې دي د هغوی د نظام تخریب کوونکي واجب القتل دي بیلابیل خبرګونونه راپارولي دي. د چارو یو شمېر شنونکي وایي طالبان حتی د ډیرو سالمو لارښوونو او مشورو زغم هم نه لري. ندیم په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي هر څوک چې د بهرنیانو په دسیسو افغان ولس ته ستونزې جوړي زپلو ته یې چمتو دي.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په کندهار ولایت کې د طالبانو د مفتیانو او قاضیانو د فراغت په مراسمو کې په یوه وینا کې ویلي چې د نظام تخریب کوونکي باغیان نه واجب القتل بلل کیږي.
د نظام تخریبونکي که په ژبه باندې که په کلم باندې کاملي تخریب کوي دا ټول هغه خلک دي چې هغه بغات بلل کیږي واجب القتل بلل کیږي.
د طالب چارواکي د کومي مشخصې دلی د نوم خستلو پرته د طالبانو د رژیم مخالفانو او منتقدینو ته خبرداري ورکړه. وی ویل هر څوک چې د بهرنیانو له دسیسو سره افغان ولست سوندې جوړوي وغوی مقابله او ځپلو ته چمتو دي.
د دیل ورپوړي طالب چارواکي د خبري درې هدف ښکاری. یو دا چې دوی په مجموع کې په نظام کې د نننه هغه کسان په خپل خبره باندې ټارګټ کړي دي چې هغه باندې دا شک دی دا تور دی چې ګواکې دی د شیخ حیبت الله په نوم کس خبره نه مني. او دوهم هغه کسان دي چې هغه اوس د ویبلې جګړې لپاره په تیاری باندې بوخت دي. او دریمه خبره د دوی دادا په دې پیغام کې چې د طالبانو د تیل وړپوړي چارواکي له لوري خبر شوی دی چې ګواکې پر رسنیو کې د مکاتبو د خلاصون په تړاو باندې د خلکو مخ واړوي هغه وویروي.
ندیم په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې له کار او تحصیل څخه د افغان میرمنو د منع کېدو له امله د طالبانو پر رژیم کورني او نړیوال فشارونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو یو شمېر جګپوړي مشران هم د خپل حکومت په ځینو کړنو خوښ نه دي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د سلواغې په 22مه په خوست ولایت کې د طالبانو د اوسنۍ ادارې چارواکي د واک په انحصار تورن کړل او ټینګار یې وکړ چې اوسنۍ وضعیت د زغمل وړ نه دی. د چارو یو شمېر شنونکي وایي په افغانستان کې دیکتاتوري شکل نظام حاکم دی او هیڅوک ډیر سالم نقد هم نشي کولای. دغه شنونکي وایي حتی د طالبانو خواخوږي هم د طالبانو حکومت ته سالمی مشورې نشي ورکولای.
د دوی هدف ټول سیاسي مخالفین، رسنۍ، ژورنالیستان او هر هغه څوک چې د طالبانو په ناسمو پریکړو باندې نیوکه کوي واجب القتل بولي. چې په دې کې محلي او نړیوالي رسنۍ او ژورنالیستان هم شامل دي.
په څه باندې یو نیم کال کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د مخالفینو غږونه یې ځپلي او د فعالانو د پوهنتونونو د استادانو او معترضو ښځو په ګډون یې خپل منتقدین نیولي وهلي او ټکولي دي. اروپای ټولنې د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د یاد ډلې د امر بالمعروف وزارت سرپرست محمد خالد حنفی د تاوتریخوالي او د ښځو د حقونو څخه د سرغړونې له کبله د اروپای ټولنې د بندیزونو په لست کې شامل کړل. طالب چارواکي په داسې حال کې د خپل نظام تخریبونکو ته ګواښ کوي چې افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له شدید فقر او بېوزلۍ سره مخ دی. ملګري ملتونه وایي چې افغانستان 2023 کال د نړۍ د پراخ او ناوړه بشري کړکۍ سره پیل کړی او د یاد هېواد 23.3 میلیونه وګړي چې د ټول نفوس له 3 څخه 2 برخې کېږي بشري مرستو ته ضرورت لري. یا سازمان ویلي دي چې دا حالت هم د رقم او هم د شدت له پلوه د وخامت ښکارندوی کوي. سمې الله جلالزای د امریکا غږ.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. افغانستان کې د ماين پاکۍ د مؤسسو چارواکي وایي د نړیوال ټولنې لخوا دغه هیواد د ماين پاکۍ د پروګرام سره مرسته ډېری کمې شوې، چې ورسره د 15,000 ماين پاکونکو له ډلې اوس مهال 20,000 د ماين پاکونې په پروګرام کې فعالیت کوي. د نړیوال ټولنې د مرستو کمېدو په افغانستان کې د ماين د قربانیانو په اړه د معلوماتو د ټولولو په پروګرام باندې هم اغیزه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې اورئ.
افغانستان کې د ماينونو د پاکولو پروګرام چې شاوخوا 20 کال وړاندې د ملګرو ملتونو لخوا پیل شو، اوس هم په دغه هیواد کې دوام لري. خو د ماين پاکۍ د مؤسسو چارواکي وایي چې په تیرو نږدې 2 کلونو کې د دغه پروګرام سره د نړیوال ټولنې مالي مرستې کمې شوې. د MDC په نوم د ماين پاکۍ د مؤسسې رئیس شهاب حکیمی امریکا غږ ته ویل چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ماين پاکۍ په پروګرام کې 15,000 ماين پاکانو کار کاوه، چې اوس یې شمېر له نیمې څخه هم راکم شوی.
مین پاکی پروگرام کې 15,000 کسان مصروف وو. د افغانستان په مختلفو نقطو کې دوی مصروف وو او مینونه یې پاکو، خو اوس دغه تعداد 2,000 کسانو ته رسیدلی او مین پاکی موسسې هم چې دي د همدغه بودیجې د کمښت په اساس باندې د دې فعالیتونه محدود شوي دي. پروګرام باندې سخت منفي تاثیر کړی.
د MDC د ماين پاکۍ د مؤسسې رئیس وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو پرته چې لا هم افغانستان کې د ماين پاکۍ د پروګرام سره مرستې کوي، نورو مرستندویه هیوادونو د دغه هیواد د ماين پاکۍ پروګرام سره مرستې بندې کړې.
څلکه پخوا مختلف هیوادونه، خصوصا اروپایي هیوادونه، جاپان په دې برخه کې ډېر زیات فعال ول، دوی مرستې را لېږلې، مګر دوی اوس پیسې نه ورکوي. یوازې د امریکا متحده ایالات د افغانستان ماين پاکۍ پروګرام ته، مختلفو ملي موسساتو ته او نړیوال موسساتو ته پیسې ورکوي چې خپل فعالیتونه په مخ بوزي.
ښاغلی حکیمی وایي چې د نړیوال ټولنې د مرستو کمېدو تر ټولو زیاته اغیزه د افغانستان ماين پاکانو د همغږۍ په مرکز فعالیتونو باندې کړې ده.
نړیوال مرستې دې باندې بدلې شوي دي او د دوی کار ډېر زیات مهم ده. که چیرې د دوی همغږي یا هماهنګي نه وي، نو په افغانستان کې د ماين پاکۍ پروګرام کار غیر ممکن ده. نو په دې اساس د هماهنګي مرکز حمایه د نړیوالو په اساس د نړیوالو پاسته ډېر زیات مهم ده، او دا باید ورسره مرسته وشي تر هغه پورې چې دوی وکولی شي چې د پروګرام د هماهنګ په شکل چې پخوا دوی دا مسؤلیت درلود او اوس هم دا مسؤلیت ډېر په هغه باندې په مخ بیایي په فعال توګه دوی سره باید مرسته وشي.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماين پاکۍ د پروګرام د یو راپور له مخې وخت د طالبانو د بیا رسېدو د مخه هر میاشت په افغانستان کې په اوسط ډول د ماين په چاودنو کې 160 تنو ته مرګ ژوبله رسېده. اوس مهال د ماين پاکۍ پروګرام سره د مالي مرستو د کمېدو له امله د ماينونو په چاودنو کې د تلفاتو په اړه د معلوماتو د ټولولو پروګرام هم اغېزمن شوی. د اداره وایي چې د تیر 2020 میلادي کال په اوږدو کې افغانستان کې د ماين په چاودنو کې یوازې 130 تنو د مرګ ژوبلې رسېدو رپورټ ورکړ شوی. ملګری ملتونه وایي چې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماين په چاودنو کې د 1,000 تنو تلفات ثبت کړي دي. د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت د ماين د پاکولو د چارو ریاست هم وایي چې نړیوالو مرستو کمېدو د دوی په پروګرامونو اغیزه کړې ده، او د ماينونو په چاودنو کې د قربانیانو په اړه د معلوماتو د ټولولو پروګرام ته ډېر زیات زیان رسولی دی. افغانستان کې د ځمکې د ماينونو څخه کار اخیستل د 1990 کال په روسیو کې پر افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل په کلونو کې پیل شو، چې بیا وروسته مختلفو پوځي ډلو هم په دغه هیواد کې د ماينونو د مختلفو ډولونو څخه د خپلو مخالفانو د ځپلو لپاره کار اخیستل پیل کړ، چې دا لړۍ لا هم دوام لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 2,690 او 922 کیلو هرتز او لنډې څپې 15,515 باندې واورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکړه. روسیې د اوکراین په بخمود او نور خاورونو کې بریدونه زیات کړي دي. د امریکا غاک خبريالې ویرونیکا بالیراس په خپل راپور کې ویلي چې د اوکراین ځواکونه د جګړې په ډګر کې د لوجستیکي ستونزو سره مخ دي. بلخوا د کاتولیک عیسویانو روحاني مشر پاپ فرانسیس د اوکراین سره د همدردی او پیوستون پیغام ورکړی.
د واګنر په نوم روسی جنگی ډلې خبر ورکړی چې د همدې اونۍ په پیل کې د اوکراین ختیز باخمود خار په جګړه کې پرمختګ کړی. د ورایا ورانی شوی ودانۍ او وسلوالي جنگی ډلې ښکاری، خو امریکا غږ د انزورونه چې د روسی ریا نوستي خبری اژانس هم خبر کړي په مستقله توګه نشي تاییدولی. د میخائیل په نوم یو اوکراینی عسکر د اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې اوکراینی ځواکونه تر سخت فشار لاندې دي.
واشکو زاخیشاته فورتیچ بخمود
د بخمود خار دفاع ځکه ډیره سخت ده چې د دښمن ډیر ځواکونه همدلته سوق شوې دي. تر څنګه د خراب حواله مل مونږ نه توې وسایت نشو کارولای، ډیر خټې دي.
د څلور څلوېختم کنډک قومندان چې په ګری یادیږي وایي د دې ټولو ستونزو سره سره سرتیری نشي کولای چې بلې خواته پام واړي.
روبوته یې زوژدې، روبوته یې پوستینو.
مونږ ته ډیر کارونه مخې ته پراته دي. په ټوله ورځ کې هیڅ وقفه نشته. که امر وشو مونږ د شپې هم د تیارسي
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی خپل ولس ته په وینا کې ویل چې د روسیې په بریدونو کې ډیر زیان ملکی خلکو ته رسیدلی.
دا بې رحمه هیواد هر ډول وسلې کاروي، توغندي، توپونه، ډرونونه او هوانونه کاروي. دوی یو مقصد لري چې ژوند تباه کړي او د بشریت په نوم هر څه ختم کړي.
د باخمود خار په لیدیزه کاستنتونیفکا ناحیه کې اوکراینی پولیسو خبر ورکو چې په توغندیو او کلستر بمونو باندې ملکی خلک ټپیان شوي او ډیر کورونه وران شوي. په جنوبی ولایت خرسون کې درې تنه پر راکټي حملو کې وژل شوي. د خرسون یوې اوسیدونکې ګالینا کالیسنوکوی هغه سودا کوله چې برید وشو.
چاودنی چې وشوي زمونږ موټر په کې له منځه لاړ، خلک زخمی شول. مونږ دا شیبه په دکان کې زم.
د جګړې د شدت زیاتېدلو په وخت کې د کاتولیکو عیسویانو مشر یو ځل بیا د سولې او امن غږ کړی دی.
راځئ چې د خپلو هغو وروڼو سره همدردي او د پیوستون لاس ورکړو چې له جګړو کړیږي او زیان ویني. او تر ټولو مهم دا چې بېګناه وژل شوي او اوکراینیان مه هیروي.
د پیوستون او همدردۍ دا پیغام هغو زرګونو خلکو ته ورسېدو چې د روم په سنت پیټر څلور لاره کې د یک شنبې دعا لپاره راغونډ شوي.
نن او وضعیت د نړۍ، سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حقله خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې د نسبی دموکراسۍ په دوو لسیزو کې د رسنیو او بیان ازادي یو څه پرمختګ وکړ. د سیاسي او ټولنیزو خبرونو ترڅنګ په رسنیو کې د ښځو فعال حضور او ورسره د ښځو لپاره ځانګړو خبرونو او سټیشنونو جوړول هم له مهمو لاسته راوړنو نه ګڼل کېده. خو د جمهوری نظام د سقوط سره د رسنیو کارونه او خبرونه هم د نسبی سقوط سره مخ او یا هم محدود شوي. په دې راپور کې د افغانستان په شمال کې د دوو رادیوګانو مسولین د طالبانو په حکومت کې پر دوی او خبرونه یې د طالبانو له لورې پر وضع شوو محدودیتونو او امکاناتو غږیدلی.
سلام شاگردان عزیز، صبحتان بخیر.
صدای بانو چې د بلخ نه په تیر جمهوری نظام کې د شمال زنده مېرمنو لپاره په ډیرو امکاناتو خبرونه درلودي، اوس په محدود امکاناتو محدود خبرونه لري.
سبب ما بسیار سر مشرات داشتیم که به خاطر مشکلات اقتصادی که داریم و همچنان اجازه ندادن بانوان که صرف شب در رسانه کار بکنن، ما نشرات خود را به 12 ساعت ساختیم که از 6 صبح الی 6 شام می باشه.
با بلخ که ده صدای بانو در رادیو مسئولوی، وسنی نظام که خوزتا کار کول گران خبره ده. د طالبانو له لورې محدودیتونو افغان ښځې نن سبا د ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي.
کار تحت حکومت فعلی بر خانما دشوار هست. نبود فرصت های کاری بر خانما البته آنها را مواجه ساختن با مشکلات سخت اقتصادی.
د همدې رادیو د خبرونو مسوله وای د طالبانو لخوا پر رسنیو سانسور او پر خبريالانو کاری محدودیت د دې سبب شوی چې د پخوا په څیر خې او ګټور خبرونه ونه لري.
تفاوت هایی که نسبت به سابق در رسانه ما آمده ای هست که ما قبلا برنامه های تفریحی زیادتر داشتیم و از طریق ما شنونده هم زیادتر می داشتیم، ولی فعلا ما برنامه های تفریحی نداریم و همچنان برنامه به صورت حضوری نمی کنند که در رسانه ما بیاین و ما هیچ برنامه ای نداریم که مهمان ما بخواییم و برنامه داشته باشیم و همچنان برنامه ما تحت نظارت می باشه و همین خاطر ما نمی داریم که برنامه های خوبی را داشته باشیم.
و فاریاب ولایت که هم د صدای بانو یا د خزه غږ رادیو له ورته ستونزې سره مخ ده.
محدودیت های فعلا وضع شده، دختر خانم ها نمیتونن به علاقه بیشتر بیان بر ما همکاری بکنن، چون قبلا درخواستی هم زیاد بود که باید امرای ما همکاری میکردن.
دا چې طالبان د خپل حکومت په پایل کې لکوره د محرم پراته د خزو وطل منع کړل، دغه رادیو مسؤولوي همدې محدودیتونو مجبوره کړه چې لکوره خو د طالبانو د نظارت او څار لاندې خپرونې جوړې او خپرې کړي.
من هر روز نمیتونستم که مرم خود برم در دفتر و در اونجا باشم و برنامه پیش ببرم. بعد از محدودیت ها، چون رادیو را آوردم در خانه، از طریق خانه من برنامه ها را پیش میبرم و اکثرا فامیل من برای من همکاری میکنم.
شما را خوش آمدید میگم. بعضی از دیگری برنامه های مکتب و قسمی که شما
با بلخ او فاریاب ولایتونی که در صدای بانو یا در خز غق رادیوگانو مسئولینی وی ای وقت پراونه هم در مسئول و طالبانو لی اجازه پرتا نخبرید. دودای پا وینا سر لده چی خپراونه از دیر محدود او بدلشی ویدی او هم دارنگا در پخوا پسیر او ریدون که هم نلدی. خدا چی پا افغانستان که طول تعلیمی دروازه دنجونو او خز پرمخ تړلی دی د روزنیزو پروګرامونو خپرول د همدې رادیوګانو له لارې ګټورې بولی.
ای برای کولګي وایدا هست که چون مکاتب بسته است، کورسای آموزشی بسته است، به همین دلیل ما برنامه های آموزشی را روی دست داریم و روزمره ازش استفاده میکنیم و بر رادیو خود نشر میکنیم.
با افغانستان که در رسنیو په کار د محدودیتونو په لړ کې د رادیوګانو بندیدو او کاری محدودیتونو نه یوازې معلوماتو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي، بلکې د افغانستان د خبريالانو د خپلواک ټولنې د معلوماتو لمخه د 1015 اویا خزو په ګډون 1900 خبريالانو او د رسنیو کارکونکو خپل دندې هم له لاسه ورکړې دي. نو شاباشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د پلازمېنه کابل په شمول په ټول هیواد کې د پولیو ناروغي په ضد کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شو. د پولیو د لمنځوړلو بیړنۍ مرکز وی د 15 کلونو نه کم عمر ټولو ماشومانو ته واکسین او د ویټامین ای کپسول باید ورکړل شي. لیمه امر خیل په دې اړه رپورت را لیکلی.
روغتیایي چارواکي وایي د پولیو ضد واکسین کمپاین په یو د ولایتونو کې پیل شو چې ورسره به نږدې 9.4 میلیونه له 15 کلو څخه کم عمر ماشومانو ته واکسین او د ویټامین ای کپسول ورکړل شي. د پولیو د ماوا کولو بیړنۍ مرکز مسؤلین وایي چې دا کمپاین به 4 ورځې دوام لري. کابل کې د پولیو د لمنځوړلو بیړنۍ مرکز مسؤل ډاکټر نیکولی شاه مومن آشنا رادیو ته د کمپاین په اړه داسې وویل.
دا ځل په ټول افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ په ضد د واکسینو کمپاین پلان شوی دی چې نن ورځ شروع دی. ټولې به څلور ورځې په بر کې نیسي. په لومړیو درې ورځو کې زموږ ټیمونه ورځي ټول ماشومان چې عمرونه یې د 15 کلو څخه کم وي هغه واکسینوي، او په څلورمه ورځ دوی په مس یا پاتې شوي ماشومانو پسې ګرځي چې کوم د واکسینو په دوران کې یا چیرته سفر تللی وي یا د واکسینو نه بې برخې پاتې وي هغه دوی واکسینوي. زموږ د دې کمپاین هدف 9.4 میلیونه ماشومان دي.
د ښاغلي مومن په وینا په درې ولایتونو کې به د پولیو کمپاین یوه اونۍ وروسته تطبیق شي. نوموړی له والدینو غواړي چې له واکسیناتوران سره د کمپاین په ښه تطبیق کې همکاري وکړي.
زما د ټولو کورنیو نه خصوصا د مور پلار نه هیله دا ده چې خپل ماشومان په وخت واکسین کړي تر څو د دې وژونکي او یا تل معلولونکي ناروغۍ نه د دوی ماشومان وژغورل شي، چونکه دا ناروغي علاج نه لري. یوازینۍ لاره یې وکیا ده او هغه د پولیو واکسین دی.
د کابل اوسیدونکو هم د کمپاین د تطبیق پر مهال واکسیناتوران سره د همکاري ډاډ ورکوي. د کابل ښاري اوسیدونکو خالد اشنا رادیو ته داسې وویل:
نن ما خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړ ترڅو له ناروغۍ نه وساتل شي، ځکه چې پولیو مخنیوی خو یوازې د موسساتو حکومت دنده نه ده. په دې کې باید هر وګړی خپله مسؤلیت ادا کړي، خپله برخه پکې واخلي. او د ټولو نه مې همدا غوښتنه ده چې د ماشومانو د ښه راتلونکي لپاره په دې کمپاین کې برخه واخلي ترڅو زموږ هېواد د ناوړه ناروغۍ څخه خوندي پاتې شي.
روغتیا پالان وایي د پولیو دوه څاڅکي واکسین ماشومان له دایمي فلج ژغوري او د ناروغیو په مقابل کې د هغوی د مقاومت سطح لوړوي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
یو کال پخوا د میاشتو میاشتو د ډارولو او د پندلی ټولنې د خبرداري د ردولو نه وروسته په اوکراین باندې د روسیې ارغل راتلونکی و. ولادیمیر پوتین په خپل خپلواک گاونډي باندې بشپړ نظامی ارغل پیل کړ. د دوهم نړیوال جنگ نه را په دې خوا په اروپا کې ستر ځمکنی جنگ پیل شو، او جمهور رئیس بایدن د پولینډ د خپل تازه وخت د سفر په وخت کې ویلې د سولې، سوکالۍ او ثبات مهم اصول د څه باندې 15 کال لپاره په دا کوره باندې د ګډوډۍ په خطر کې و. روسي ارغل وکړه دا د اوکراین امتحانول نه و، ټول نړۍ د مرونو لپاره د امتحان سره مخامخ شوې ده، او هغه پوښتنې چې موږ ورسره مخامخ یو دوی ډېرې زیاتې دي. آیا موږ ځواب ورته ووایو یا موږ بلې لارې ته وګورو؟ جمهور رئیس بایدن وویل کله چې جمهور رئیس پوتین خپل ټانکونه په اوکراین وخېژول د فکر کوو موږ به یې تم کړو. دې غلطو، د اوکراین خلک ډېر زړور دي. امریکا، اروپا، له اوکراینوس نه تر پیسیفیک پورې د هیوادونو ائتلاف موږ ډېر متحدو. ډیموکراسي هم قوي وه. د دې په ځای د درکړې او توقع یې کړې وه چې کامیابي اسانه ده. پوتین د سیزلو ټانکونو او د روسي قواوو د ګډوډېدو سره مخامخ شو. د فکر کوو دا به د ناټو فنلنډیزیشن لاسته راوړي، او د دې په ځای د فنلنډ نیټوزیشن او سویډن سره مخامخ شو. د فکر کاوه په ناټو کې به درز راشي او وبو ویشل شي. د دې په ځای د پخوا له بل هر وخت نه ډېره متحده او یو ځای شوې ده. جمهور رئیس بایدن ویل یو مستبد د یو امپراتوري د جوړولو په باره کې مصمم دی. هیڅ کله به په دې قادر نه وي چې د آزادۍ لپاره د خلکو مینه له منځه ویسي. بې رحمی به هیڅکله د ازادۍ اراده له منځه یونیسي، او اوکراین به هیڅکله د روسیې لپاره کامیابی نه وي. د بمونو د چولو د پیل کېدو نه یو کال وروسته او په اوکراین باندې د روسیې د ټانکونو د ختلو نه وروسته اوکراین لا تر اوسه مستقل او آزاد ده. له خزن نه تر کیفه پورې اوکراینیان د خپل ځمکې لاسته راوړلو ادا کوي. روسي تیر کال څخه باندې 50% خاوره نیولې وه. په دې باندې په ویاړ سره د اوکراین زرغون او زیړ بیرغ به رپیږي. جمهور رئیس زیلنسکی لا تر اوسه په ډیموکراتیکه طریقه د انتخاب شوي حکومت مشري کوي چې د اوکراین د خلکو د ارادې استازیتوب کوي. جمهور رئیس بایدن ویل په داسې حال کې اوکراین د روسیې د یرغل په خلاف له خپل ځان نه دفاع کولو ته دوام ورکوي، او د خپل ضد حملې پیل کړي دي. ډېرې ترخې او مشکلې ورځې به په مخ کې دي، کامیابي او ټراجېډي به هم په مخ کې وي، مګر اوکراین د مخکې پراته جنگ لپاره یو پولاد دی، او امریکا د خپل متحدینو او ونډوالانو سره یو ځای د اوکراین ملاتړ ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې له خپل ځان نه دفاع کوي.
درنو اوریدونکو خبرونه په هم دی.